ماکلینو سره مخامخ پاړی کې نه یو، فقط تلیفوني کې زین تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دې ته مشورې ورکو، ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دې ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو. اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی، او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو او د دوی سره د دوی حق وغواړو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي رادیو سره مرکه کې وویل:
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای، او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي، او نورې یې د تېښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلې. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلې دي. ډېری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړي، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجه له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبور شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید مساعد شي. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي، تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي کونډې دي یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته را هغه سو زیات سو ځکه چلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي داسې کومک او سر اوسي هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورکړي وای دا لمبر واخله مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه کنځام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي بیا هم راځي داسې بیا هم نه کېږي بیا هم خبرې کوي ځي بیا مونږ خپل جی بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینای وای که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده نه خیاطي کې نیولی ده نه ښه نه بد یو لاره سره کومک کوي نور برس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ کړي مثال یو کار وکړي کنه مثال دسمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیفونه خرڅ کړي شي چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار کوي زه خپله هماغه کار کوم ورونه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اند مې وږي پاتې کیږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300-200 کیږي دین ډیر نه پاتې کیږي موږ ته
د کابل په نوی ښار کې سوداګر حاجی نور الله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي لن موړي سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساړیان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې و خزر غلې و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې و بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي د سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې خو یو شی زه باید څه ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولې دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولې دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید څه لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصی اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی تا دے زڑ پورے دس چا پورے مزل ډیر خو گدلی نو اکثر وخت مرکڑی نو کوشش هم دغه دس یو څوک راسی او خالی لاس د منګنا لاندس د کار زمینه باید مساعد سی او کده کار زمینه نو شو مساعد کوله باید غوی سره کومک کو خزا د منګ ابرو عزت ده د منګ خور ده د منګ مور ده او د منګ لورغان دي خلک قواره او چهره ته مو ګوري نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي منګ هم غریب کېدی سو منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید چې لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې او